وقت خور کے گھر میں دولس بجے شور گن کو مشاہدہ دیا پوری خبری گڑائی کی جو ہارون بچہ کر سلامی نوائم تو خبرونا کے خبروں پر سنگ پریوش میں سنیز موضوعات پر پوٹھنا درور او خبرینا لعبدالحی کاکرالی
سرٹے کی دا پاکستان سپریم کورٹ دا سینٹ پہ انتخابات کی پپٹا دا ووٹونو دا ورکول پا حق کی رائے اور کرے دا دا افغانستان دا سول لپارا دا امریکا جانگڑی استازی سلمی خلیزاد کابل تا رسی دلی امریکا پا خوانی و لسمشل دا چوکی پریشو دورست دا فروری پر اتوشتا منیٹا پا دنبی جل پا سیاسی منظروان نامہ رات سرگن سوئی دی او سم دا خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو د ورکولو په حق کې رائے ورکړې ده د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د پنځو ججانو بنچ نن د ولسمشر لخوا پر اورلېږل شوې درخواست خپل رائے ورکړه او ویل چې د آئین 216 ماده له مخې به د سینټ ټاکنې په پټه کېږي د ولسمشر په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل شوی ویل چې د 2016 وبخشي چې د 216 ماده تشریح وکړي د آئین دا ماده وایي چې ټاکنې به د خفیه رایو له لارې کېږي خو د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غوښتل چې د سینټ په راتلونکو ټاکنو کې رایه په ښکاره ورکړل سي سپریم کورټ د تېرې شنبې په ورځ په دې اړه فیصله خوندي کړې وه په پنځو کې څلورو ججانو د پټو رایو په حق کې فیصله ورکړه خو یوازې جسټس یا افریدی مخالفت کړی دی په پاکستان کې به د مارچ پر 3 نیټه د سینټ ټاکنې کېږي د پښتون ژغورین غورزنګ مشر ویلي تحریک لا درکه کسان عدالت ته حاضرول غواړي چې دا رنګ د خلکو پر عدالتي نظام باور راسي منظور پښتون پرون په بنو کې د غورزنګ لخوا د لا درکه کسان لپاره لګول شوی احتجاجي کمپ کې ناستو خلکو ته پوینا کول غورزنګ د هر لا درکه کس معلومات راغونډوي او هغه له عدالت او آن ملګرو ملتونو سره شریکوي نوموړي زیاته کړه چې کله عدالت د خلکو مسلې نسي حل کولای نو په نتیجه کې د خلکو او عدالت ترمنځ بې باوري رامنځته شي په کمپ کې د لا درکه کسانو یو شمېر کورنۍ ناستې وي چې د خپلو ورکو وګړو عکسونه په لاسونو کې نیولي ول په پاکستان کې د پښتنو ترڅنګ بلوچستان او سندیان هم په ګڼ شمېر کې لا درکه دي چې د منډلو لپاره فعال تنظیمونه او د بشري حقوقو سازمانونه د لا درکې تور د پاکستان پر فوج او جاسوسي تارو لګوي او فوج او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي په دې روسي کې سند او اسلام آباد های کورټونه هم په مقدمه کې د خلکو د لا درکولو د لړۍ درولو ژغ کړي وو د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په 23 نیټه خبر اعلان ته ویل چې د لا درک کسانو ستونزه به زر هواره سي د پاکستان حکومت هم ویلي چې په دې اړه قانون جوړوي له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې سکولونه په مکمله توګه خلاصېږي حکومت د کرونا او باد خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټول سکولونه تړلي ول خو تېره میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو خلاصولو پریکړه وکړه البته په کراچي حیدرآباد پېښور او لاهور کې په هفته کې درې ورځې د ادارو خلاصولو اجازه ورکړه د فروری په 15 نیټه د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې د مارچ له لومړۍ نیټې به په دغو ښارونو کې تعلیمي ادارې په هفته کې 15 ورځې خلاصې وي د سند د تعلیم وزیر سید غنی پروند په کراچی کې خبری کانفرنس پر مهال ویلي په سلو کې به یوازې 50% د کونکو ته تعلیمي ادارو ته د ورتګ اجازه ورکوي چارواکي وایي په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر مخ په کمېدو دی د سیاحت څانګې نن پر ویبپاڼه تازه شمېرې ورکړي چې له مخې په دې هیواد کې په 13 ساعتونو کې 64 کسان له وبا مړه شوي 1492 کسان په وایرس اخته شوي او هم په 13 ساعتونو کې 1094 له ناروغۍ جوړ شوي هم دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمه خلیزاد کابل ته رسېدلی او له افغان چارواکو سره یې لیده کاته پیل کړي دي د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ویلي د خلیزاد او د هغه له ټیم سره د سولې پر بهیر د دوهې پر مذاکراتو د امریکا پر رواني بیا کتنې او راتلونکي ګامونو خبرې کړي عبدالله څو شېبې وړاندې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دوی د تاوتریخوالي د بیړني پای ته رسولو او د سولې خبرو ته د تیزوالي ورکولو غوښتنه بیا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلي خلیزاد به د دوهې او شمیر نورو پلازمینو ته هم سفر کوي خلیزاد یو کال وړاندې د طالبان سره په دوحه کې د افغانستان ته د سولې راوستلو تړون لاسلیک کړ افغان دولت د دوهې هوکړه کټوره نه بولي او ویلي دي دغې هوکړې له وخت ځای کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي طالبان بیا دا هوکړه ګټوره بولي او وایي امریکایي لوري باید پرې ودرېږي شي اور سه خبر دا چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د چوکی پرېښودو وروسته د فروری پر 23 نیټه وبخښي د فروری پر 23 نیټه په لومړي ځل په سیاسي منظرنامه راڅرګند شوی دی د جنوري په میاشت کې د جو بایدن لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته ټرمپ په خپل لومړي مهمه وینا کې د 2023 کال په ولسمشریزه ټاکنو کې په ممکنه توګه د برخه اخیستو اشاره وکړي او دا ګنګوسې رد کړي چې ګواکې پلان لري چې دریم ګوند جوړ کړي ټرمپ د فلوریدا په اورلانډو کې کنزرویټیو پولیټیکل اکشن کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې ویل چې له دوی سره به اوژه په اوژه سیالۍ ته دوام ورکوي او نوې ګوندونه نه جوړوي. هغه زیاته کړه چې دوی ریپبلیکن ګوند لري تر بل هر وخت به زیات پیاوړی او متحد وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل پروانه خبرونه کې ودونکو پر دی یو شمېر نور موضوعاتو مو ستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. پښتون ژغورنی غورځنګ پرون په بنو کې د یوې غونډې په ترڅ کې د سیمې د ورکو کسانو د موندلو او عدالت ته د وړاندې کولو لپاره یو وار بیا غږ پورته کړل. د غورځنګ غونډې ته ورغلې یوې میرمن خپل ژړا فریاد داسې وکړ:
هموده بچی دا و تام کول دا چې شارژ جاروسی په انتظار انتظار چې انتظار چې په میژبونده چې سګونالی په شه عدالت تا دا پېښکو.
د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر وایي د صوبې د هسپتالونو عملیې ته د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو چارې روانې دي او زر ده چې عام ولس ته یې ورکول هم پیل شي.
بڑ تاریخ میں ان شاء اللہ ہم دا جنرل پبلک ویکسینیشن شروع کی انیشیل فیز کی 60 اینڈ اباو دے دا 18 نمبر اب ان شاء اللہ ڈیر زر شروع کی.
او د خیبر ضلع اوسیدونکو بیا د دوی په لوی هسپتال کې د اسانتیاو او ضروري دوایانو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
صحت انصاف کارڈ بانے کوم علاج دے دا بند شو ہے. شوگر مریضان استنے درے میں اس تنہ خلاص دی کہ مریضان تے ډیر مشکل دے.
ہلے دا مشال ریڈیو سروس. اولنی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا په بنو کې پرونی یو شمېر هغه کورونه غونډې شوې چې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال خپلوان لا درکه شوې دي. دا احتجاجي کیمپ پختون ژغورنې غورځنګ لګولو چې ورته د تحریک مشر منظور پختین هم وینا وکړه. د خلکو لا درکه کېدل د بشري حقوقو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه ستونزه ده. د ورکو کسانو خپلوان او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پر پوز او جاسوسي دارو د خلکو لا درکه کولو تور لګوي خو پوز حکومت تل دا تورونه بی بنیاده بدلی دي. حکومت تیرونه ویلي ول چې د لا درکه کسانو د ستونزې د حل لپاره قانون جوړوي. د پاکستان پوز ویاند هم څو ورځې وړاندې د بهر هیوادونو خبرګرانو ته ویلي و چې د لا درکه کسانو ستونزه به ژر حل شي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
پښتون ژغورنه غورځنګ د فروری په 28مه بنو کې د لادرکه شو کسانو د بازیابۍ او عدالتونو ته وړاندې کولو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. د غورځنګ مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې د لادرکه شو کسانو د موندلو او پښتنو په سیمو کې ستونزو د هواری پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کې موویل چې قبایلي ضلعو کې وسلوال بیا راغونډېږي.
نظام په دغه باندې د خلکو یقین جوړ شي کلا عدالت د خلکو مسلې نشو راولای. دا د عدالت د خلکو په منځ فاصله جوړوي او چې کلا د عدالت د خلکو په منځ فاصله جوړ شي دا د ریاست ته پوره په ټول لږه نقصان او دا څه کوي عام عوام ته دای کړای ریاستي ادارې په خپل کوي.
دا لا درکه شو کسانو د بازیابۍ احتجاجي ناسته. دا لا درکه شو کسانو د کورنۍ ګڼ شمېر غړي هم راغلي ول.
موده بچی دا و تام کول دا چې شارژ جاروسی ایس پاتا نشتا بچیون یې وشده و ماندی باندی دا انتظار کو وار کسی چې ایس روشی ایس پر ننب دی پی انتظار انتظار چې انتظار ایسی پا میش بونده میشتا دا خبره او کو طول خواندی ماندی نوسته دی دا این تیر فرهی نوسته دی چه سگوناوی پشه عدالت تا دا پیش کو تا دو دا دنه اخلی این آبادا د ټول جیل یو نو خلاص کو.
د حکومت په وینا څو ورځې وړاندې د کابینې په غونډه کې د جبري بې درکه کړل شو کسانو په ستونزه خبرې شوې او په دې اړه د قانون جوړولو لپاره مسوده هم د قانون وزارت ته لیږلې ده. حکومت او فوز ویلي چې ټول پاکستان او ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ضد مخصوص یا خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ځان ساتلی اسانه کار دی. Thank you. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی هیواد ته د کووډ 19 ناروغي برتانوي بڼه ورغځېدلې او خلک ترې د ځان ساتلو لپاره باید له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي. خو د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر وایي دوی تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 د نوې بڼې کم ناروغ نه لري او دا چې د هسپتالونو عملیې ته د کورونا وایرس واکسین لګول پلان یې کامیاب روان دی. د نوموړي په خبره د مارچ 3 بعد شپېتو تر هغې د زیات عمر لرونکو کسانو واکسینول هم پیل شي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وزارت د خالی ورځې اعلامیه وایي دا هیواد هم د هغو دوه نوي هیوادونو له ډلې دی چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ یوه نوې بڼه چې د برتانوي بڼې په نوم یادیږي رسیدلې ده. د وزارت پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاري وساتي او د واکسینو لپاره ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې یو افسر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 28 مشال لړیو ته وویل دوی تر اوسه د دې صوبې یو اوسیدونکي ته د کووډ 19 د نوې برتانوي بڼې لګېدو رپورټ نه دی ترلاسه کړی. نوموړی چې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر هم دی زیاته کړه چې د صوبې د هسپتالونو ډاکټرانو او نورې عملې ته د واکسینو رسولو چارې روانې دي او تر فبروري 28 یې 14,000 کسان واکسین کړي دي.
د یو کې سټرین بارا کې دا خبره چې د دې لک شان د خورېدو رفتار د دې زوړ وایرس نه زیات نه دغه یو خطر ده او په الحال خبر پښتونخوا ته بلارې راغلي هسپتالونو کې بیډز دا آی سی یو بیډز ایچ یو بیډز د ویکسینیشن یو عمل شروع شوی دی د 3 فروری نه. اول فرنٹ لائن ورکرز او بیا چې د هسو مستاف ته 280 هیلث فیسیلیټیز مونږ ائیډنټیفای کړیو. دې ټیم کې تقریبا زمونږ 100 هیلث فیسیلیټیز تھرو آؤٹ دی پروونس او 2 مارچ پورې مونږ پلان دی چې دا کم 280 هیلث فیسیلیټیز مونږ ائیډنټیفای کړی وي چې د ویکسینو سپلای مونږ څنګه راشي مونږ نو دا شروع کړو. تر پرونه پورې مونږ تقریبا 16,000 پورې کسان مونږ ویکسینیټ کړی دي. مونږ تقریبا د ورځې 2,500 په منځ کې ویکسینیشن کوو.
ډاکټر اکرام الله د صوبې عامو خلکو ته د کورونا وایرس واکسین رسولو خپل پلان هم تشریح کړ. د وویل د مارچ 3 به د شپېتو تر هغې د زیاتو کلونو عمر لرونکو کسانو ته واکسین لګول پیل شي. د نوموړي په خبره د هیواد ټولو وګړو ته د واکسین رسول اسانه نه دي او ښایي دا چارې 3 میاشتې وخت ونیسي.
تاریخ نو انشاءالله زموږ د جنرال پبلک ویکسینیشن شروع کړي. انیشل فیز کې 60 اینڈ اباو دی خلک لګیا دي ځان خپل رجسٹر کړي شناختی کارت 1166 ته لګي اغاز نه آی ته میسج راشي. د 18 نمبر به انشاءالله ډیر زر شروع کړي. مے بی اغه اینڈ اف مارچ شروع شي لکای د پاره برا میټینګ کیږي په نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر کې. دا به دا پروسس ثابت کار چالو وي ځکه چې دا 22 کروڑ آبادی ده.
د پېښور ځینو ډاکټرانو فبروري میاشت مشال لډوی ته ویلي دوی د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو لګولو ته ځکه زړه نه خکوي چې دا غو د ازموینو د پایلو او هم د موثریت په اړه کوم معلومات نه لري. د صوبې د صحت محکمې هم د ډاکټرانو د دې اندېښنو تصدیق کړی خو ویلي چې د خپل پلان مطابق به د طبي عملې د واکسینولو چارې جاري ساتي. د باجوړ ضلع د طبي عملې د واکسینولو چارو کوارډینیټر ډاکټر شفیق احمد د فبروري پر 28 مشال ریډیو ته وویل د سیمې مشرانو ډاکټرانو ته پکتو کشرانو هغو او هم د غوی نورې عملې واکسین لګول پیل کړی دي. ډاکټر احمد هیلمن دی چې د هوا له ګرمېدو سره به د کووډ 19 ناروغانو شمیر نور هم کم شي. دی البته پر ولس غږ کوي چې له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې هرومرو په پام کې ونیسي.
روسه په یوه جمن کم ريجستره کړی دی هغه 399 دی ته 252 دی هغه زموږ سره تقریبا اوس پورې ویکسینه چې وی دی. خوشبختی دا و چې زموږ کم سینیئر ډاکټرانو غوښتي ویکسینیشن سٹارټ کو دا غي سره سره زموږ ټول چې کم جونیئر ډاکټرانو او پرامډیکس او ټیکنیشینو هغه ټول هم خوشاله سره خپل ویکسینیشن سٹارټ کړی دی. چې کم د کووډ 19 لپاره کم ایس او پیز دي چې کله غنې ته نه ورتلل او دا غي نه علاوه د ماسک استعمال کول خپل لاس کینه پراپر سینیټایز کول سپیشل سیکنډ لپاره چې خپل لاس وینځل شو د دوه کسانو په میز کې چې کم شوت فوټه فاصله ساتل دا خو لازمی دی. الحمدللہ زمونږ کبه بکرا روان دي د موسم د چینج کې دوسرا نن رسمانی زما سره کوم اکټیو کیسز دی هغه اته دي هسپتال کې داخل نه دا ټول هم هوم کوارنټاین دي. زمونږ ضلع پازیټیویټی ریټ چې دی نو کمې دوه طرف ته روان دي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول کمی داري ویلي په ټول ملک کې ل 15 کالو زیات عمر لرونکو 19 میلیونه وګړو د واکسین اخیستلو لپاره رجسټریشن کړی دی. د ادارې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د طبي عملې او عامو خلکو د واکسینولو چارې ګړندۍ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د منځنۍ کورمې هغه خلکو چې کورونا د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ړنګ شوي دي یو وار بیا له حکومت د سروې غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینې خلک شکایت کوي چې په 13 سروې کې د دوی د نمونو اندراج نه دی شوی. حکومت سمو د وړاندې د ویجاړو کورونو د سروې چارې پیل کړې وي او د هغو مالکانو ته تاوان ورکولو ژمنه هم کړې وه، خو اوس چارواکي وایي چې سروې د زمینی انتخاباتو لبجه درولې و بیا پیلوي. دوی ډاټ خي چې د هڅې او رانشيوي کور مالک به له مالی مرستو نه پاتې کیږي. د تاریخ او رغزي رپورت.
د منځنۍ کورمې ځای خلک غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې دی یو ځل بیا وکړي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي که څه هم حکومت هغلته د ړنګو کورنو سروې یو څو وارې کړي، خو په هغه ځای کې د ډېرو خلکو نمونه بیا هم لا اچولو پاتې دي.
کورونا پوتې دي، خلک پوتې دي، د مختلف واجنه د ټیم د لپروهي واجنه هم، د خلکو د نشټوالي واجنه هم، د مسم د واجنه هم، د غرونو څالته مازال زوتې ټیم ته نشته، د دې واجنه هم، د دې واجنه هم څه خلک خبر نه شوی لو نه شو الته کمیونیکیشن شتونه یو سړی به ته څنګه خبرې چې ته ټیم دراونه.
په منځني کور مکه ال شزو مسوزو زهمش او پړچم کني سیمه داسې دي چې په کله 2009 تر 2016 پورې د وسلوال طالبانو پر ضد یو شمیر پوځي عملیات شوی دی. په 2018 کال کې چې کله زیاتره خلک خپلو سیمو ته واپس شول، نو حکومت هغلته د ړنګو کورنو سروې پیل کړه چې بیا په 2018 کال کې هم وشوه، خو اوس دا ودرېدلې ده. حکومت د سیمې ستنه شوي کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3 لک او د لک نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خویدت خیلو ملک نور رحمان وایي که د کورنو بیا ابادولو په لړ کې ورسره مرسته ونه شول، نو هیڅکله به د واپسې عملې کامیاب نه شي، ځکه چې زیاتره خلک د غربت له وجې خپل کورونه نشي جوړولې.
نخال ډېر پریشانۍ کې پروت ده، په ټوویلو کې پرتې داسې ژوند دی چې یکې وي کمرې کې پلور وای ټول خل ژوند کوي. نه ټول خل د خویا شوت لري ته مت د حکومت را په پیسې ملو شي ته ما خپل کورونه بود کو خپل کورونه په جوړ کو چو سره دوره پیسې نشته ته خپل کور جوړ کې نه غو پس رغللو. نو مو حکومت ته دای ته مو سره کو تاسو نور مدد نه شي کول. د کوم څه مل په سر ته کومه قربانۍ ورکړه د کوم تر وکړي ته مو خپل عمل کا بود کو تاسو د ایمولوس نیولې ځای نه وي تللی نه وای.
بلخوا د کورمې اډیشنل ډیپټی کمشنر عصمت الله وزیر وای په سیمه کې د نړیدلو کورنو سروې په ارسي توګه ودرېدلې چې ډېر ضربې بیا پیل کړي. عصمت الله وزیر زیاتوي څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. په منځنۍ کورما کې حکومتي سروې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت 9,906 کورونو ته زیان رسېدلی چې پکې 15,206 اتیا تباه شوي. په دغه کې حکومت د 6,115 ړنګو کورونو سروې کړي، خو ولې د نورو نمونه لا هم لا چولو پاتې دي. په ضلع کې 15,515 خلک داسې دي چې حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوې. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ضلع اوسیدونکو د دوی په اسپیټال کې د سرجری نه کېدو شکایت کوي. دوی وایي په روغتون کې د حکومت لخوا ورکړل شوی صحت کارډ هم نه منل کیږي او دوایانې هم نه ورکول کیږي. د اسپیټال مشر مشال اډو ته ویلي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله سرجری اجراحي عملیات درولي وو، خو اوس یې په محدوده کچه بیرته پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې نورې ستونزې به هم ژر حل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر اوسیدونکو وای په لنډ کوتل کې د ضلع په مرکزی روغتون کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې اپریشن تھیټر بند دی او ناروغان سرجری یا جراحي عملیات پکې نشي ترسره کولای، او د لپاره په خبرو او د ملک نورو برخو روغتونونو ته ورځي. دوی شکایت کوي چې په دې روغتون کې په صحت کارت باندې علاج نه کیږي او مهمه سرکاري دوایان هم پکې ختم شوي. د لنډ کوتل یو فال ساجد شنواره مشال ریډیو توای
لاسو میاشتو نا کوم چې کورونا د وبا په وجه باندې کې اپریشنونه بند شوی دی او د مریضانو داخلم بند شوی دی. سره سره د صحت انصاف کارت باندې مطلب چې کوم علاج دی دا بند شوی دی، ور سره دا چې کنه شوګر مریضانو ستنې درې میاشتو نه خلاص دي، دی وجه باندې مریضانو ته ډیر مشکل دی. نو د بس اوس دا مشکل دی چې مطلب دلته سرکاري اپریشنونه نشي کنه، او مطلب صحت انصاف کارت باندې کار نشي، نو موږ مجبوری دا چې مطلب څومره مریضان راځي کنه هغه موږ واپس بیا پیښور ته مطلب اخو کنه وړو، ځکه چې دلته نه پسې انصاف کارت باندې علاج شي.
د لنډ کوتل علي شنواره هم شکایت کوي چې د ضلع مرکزی روغتون ته خپل صحت کارت علاج لپاره وروړ وو، خو هلته د سټیټ لایف انشورنس د صحت کارت دغه نظام تر اوسه نه دی فعال کړل شوی.
په لنډ کوتل کې داسې بیماران شته چې هغه کی سونه مسالې نه په حل کېږي، په هغه علاج نه پشي. نو موږ د عام حکومت نه مطالبه کړو چې قبایلی علاقو لپاره خصوصي پتوګه باندې چې په هغه کې هرنګ مرزي باید چې علاج پوشي، ځکه چې په فاټا کې ډیر وخت نه چلی کنه روزګار نشته دی، خلک بے روزګاری ده. په دې کارت باندې دوه درې علاجونه شي او نور شي نه پنشي، اوس په دې صحت کارت باندې دلته چلی کنه دا کار نشي.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نگداد اپریده وای چې دوی د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر په خاطر اپریشن تھیټر بند کړی وو، خو اوس یې پکې په محدوده کچا سرجری یا جراحي عملیات شروع کړي او نورې مسالی به هم زر هوار شي.
پرون ما یو سرکولر وکړو دوی ته چیرې اگر چې حکومت پالیسی ده چې د کووید په تناظر کې لکه تاسو اپور اپریشن مکو چې کوم احتیاطي تدابیر اول نه تاسو فالو کړی نی، هغه سو پیس دی په هغه سو پیس کې ټیسټ کول اول دی، نو تاسو داخلي او اپریشنونه شروع کړئ. اگر چې اوس هم سو واضح حکم دی حکومت طرف موږ ته نه راغلی، خو بیا هم لکه موږ اوټي هم لکه محدود پیمانه باندې چلیږي. داروغان خډیر دی او انسولین چې کوم دی، چونکه ام سی سی لیس کښته نه دې پر ځان چې کوم دی غوي یو پروجیکټ جوړ کړی، یو پروګرام چلیږي ڈی جی لاندې، او ډایرکټر جنرال ته موږ پکې درې لیټر یې وکړي. امید لرم چې را روان هفته کې موږ ته لکه انسولین ملاو شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګری ای درجه ورکړې، او د جرمني په مالی مرسته ورله نوې ودانی هم تیار کړې، او چې کله فعال شي نو د ځایي ولستون زبور سره تر ډېر حد پورې هوار شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې. د بلوچستان چارواکي وایي په تیر یو کال کې په صوبه کې شاوخوا یو میلیون ونې لګولې دي. دوی دا خبره لاغه وروسته کړې چې د پاکستان موسمیاتو ادارې د فبروري پر 13مه ویلي ول چې دا وخت سند او بلوچستان صوبې له وچکالۍ سره مخامخ دي. د بلوچستان ځنګلونو څنګه هر کال د پسرلي له پیل سره په صوبه کې ونې کری، او دا ځلې هم د دوی په وینا په سلګونه اکړه ځمکه ونې کرلې دي. خو بل پلو په ځینو سیمو کې ځوانانو په رضاکارانه ډول د ونو کرلو کمپاینونه پیل کړي دي. دوی له عامو خلکو د ونو لګولو په چارو کې د مرستې غوښتنه کوي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر ځوانان وای دوی غواړي چې په خپلو سیمو کې ولس د ونو کرلو او ساتلو ته وهڅوي. د دې لپاره د ژوب یو شمیر ځوانانو د اشر په نامه یو کمپاین پیل کړی و چې اوس بلې ضلع لورلایت هم غځېدلی دی. هغوی د بوري اشر په نامه کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې له دوی سره د ونو او افرادي قوت په برخه کې همکاري وکړي. د دې اشر یو مخکښ اسیف کاکړ د فروری پر 28مه مشال رادیو ته وویل چې د ونو کرلو بهیر به د مارچ له لومړۍ نیټې پیل کړي.
چونکې زموږ وطن د وچکالۍ ښکار دی، بارانونه هم نسته، دا ونې به موږ هغه ځای لګوو چیرې چې اوبه موجوده وي، لکه د تالاب غاړې سولې، د ویالو غاړې سولې، او سکولان، کالجان او یونیورسټۍ او داسې نور دفترونه چیرې چې اوبه هم وي او د زرمه کېدل هم کېدلی سي.
ده وویل چې له خلکو نور هیڅ نه غواړي، هغوی دی یوازې د خپلې سیمې د راتلونکي په خاطر له دوی سره د ونو اخیستلو او کرلو په برخه کې مرسته وکړي.
د های سکول زبه موږ د درختو د لګولو شروعات کوو، کډی به باسو، ځوانان به راځي، هر سړی به خپل کولنګ، خپله بیلچه راخي، که د چا په وس پره وله هغه به درختې راړي. مخیر حضرات به هم له موږ سره مت کوي د درختو په شکل باندې. موږ له چا څخه هیڅ قسم چنده نه غواړو، د چندې سلسله موږ بالکل ختم کړي ده. که هر چا همت کوي، زړه غوښتي، له موږ سره مزدور لګولای شي.
ایډوکیټ سالمین خپلواک هغه ټولنیز فعال دی چې په ژوب کې یې ځوانان او ولس هڅولی او د هغوی په مټ یې هلته د ونو کرلو کمپاین پیل کړی و. له نوموړي مې وپوښتل چې د دوی هڅې تر کومه ځایه رسېدلې دي. هغه وویل
موږ چې کوم هومورک ورته وکړلی، موبلایزیشن هم ورته وکړی، معنی موږ خلک ودې ته وهڅول. څلور پنځه میاشتې موږ داسې څه تلمخه زخم کمپاین هم ورته وچلوي، ودې ته غونډې هم وکړي چې خلکو هغه مدې ته مورپام هم کړل چې دوی شعوري طور یو څه ودې ته تیار شي چې موږ کوم کار پیل کوو په هغه کې به دوی موږ سره مرسته وکړي. اوس موږ تقریبا داسې تر لس زره پورې موږ کډي رسولي دي چې موږ کډي ایستلي دي.
ایډوکیټ سالمین خپلواک وویل چې د خلکو غبرګون یې ډیر خوښ شوی او دوی هیله لري چې دا هڅه به یې ډیره ګټوره وي.
مخکې هم شروعونه کېدل، د شو کارو دپاره کېدل، د تعمیراتي کار دپاره کېدل، چا به مکان نړېدلی وي، کلي به اشر وکړي، مکان بیا کمره بیا ور جوړه کړه، یا به د چا لو به کېدی، اشر به وسوي. بیا له دې بعد څخه څه داسې حالات جوړ شول، هغه سیاسي فضا څه دومره خرابه شوله چې زموږ اشر په بدیو کې بدل شولې، په اشر باندې موږ بدی کوو اوس. نو موږ ول چې هغه دود به هم موږ څه وغندو، موږ سبا ډېر کارونه دانه په اشر باندې کولای شو، د وطن د آبادۍ، د وطن د سمسورتیا.
دا ځوانان په داسې وخت کې د ونو کرلو هڅې کوي چې د بلوچستان زیاتره سیمې او په ځانګړې توګه پښتون میشتې سیمې له تیرو څو کلونو راهیسې له ډېرې وچکالۍ سره مخامخ دي. د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي د ونو کرل نه یوازې ماحول او هوا ته ګټه رسوي، بلکې له دې سره د انسان ژوند هم تړلی دی.
اوس د درختی د مهم سکم نوش په ژوب زون کې شروع شوی دی. د دغ ډیر زیات ستاینه په کار ده، د دغو سره مرسته په کار ده. ولې چې کله درخته وي نو د درختی به موږ ته اکسیجن راکوي، کاربن ډای اکساید ګیس کم زیر لګیس دی، دا به ابزارب کوي، ماحول به برابروي، د ځمکې سکم سټیبلټی ده، یعنی کې د د ځمکې بهاو د سکم موږ ایروژن ورته وایي دا کنټرولوي، زموږ د وایلډ لایف ته ژوند ورکوي. د دغ له ګردو امپارټنټ هغه دا دی چې له موږ ته په ګرمیانو کې سایه راکوي، تازه هوا راکوي، ګرمي راکموي، چې ډېر زیات فارسټریشن وي، ډېرې زیاتې درختې وي، ډېر زیات بارانونه وي، چې ډېر بارانونه وي، ډېر ښه ژوند وي.
د اشر په نامه راپورته شوي ځوانان وایي دوی به هڅه کوي چې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو په مرسته خپل پیغام نورو سیمو ته ورسوي، بلکې په عملي توګه به د هرې سیمې ولس ته ورځي چې د خپلې سیمې د سمسورتیا په خاطر ونی وکری او د هغوی ساتنه او پالنه وکړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پېښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ.
د
پاکستان سپریم کورٹ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو د ورکولو په کې رائے ورکړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 15 ججانو بینچ نن د ولسمشر لخوا پر اوبلیژن سوي د خاص خپله رایه ورکړه. ویل چې د آئین 216 مادې له مخې به د سینټ ټاکنې په پټه کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي تحریک یې لا درکه کسان عدالت ته حاضرول غواړي چې دارنګه د خلکو پر عدالتي نظام باور راسي. منظور پښتون پرون په بنو کې د غورځنګ لخوا د لا درکه کسانو لپاره لګول شوي احتجاجي کیمپ کې ناستو خلکو ته په وینا کې ویل چې غورځنګ د هر لا درکه کس معلومات راغونډوي او هغه له عدالت او آن ملګرو ملتونو سره شریکوي. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې سکولونه او تعلیمي ادارې په مکمل توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د هېواد کې ټول سکولونه تړلي ورکو. تېره میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یوه غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پرېکړه وکړه. البته په کراچۍ، حیدرآباد، پېښور، لاهور کې په هفته کې درې ورځې د ادارو خلاصولو اجازه ورکړې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره یې لیدکات پیل کړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیزاد او د هغه د ټیم سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د امریکا پر رواني بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې کړي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چوکۍ پرېښودو وروسته د فروری 28 نیټه په لومړي ځل په سیاسي منظرنامه راڅرګند شوې. د جنوري په میاشت کې د جو بایډن لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته ټرمپ په خپله لومړۍ مهمه وینا کې د 2024 کال په ولسمشریزه ټاکنو کې په ممکنه توګه د برخه اخیستو اشاره ورکړې او دا ګنګوسې رد کړې دي چې ګواکې پلان لري چې درېیم ګوند جوړ کړي.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس راځو یو بل موضوع ته. په افغانستان کې د امریکایي مرستو د څار ادارې سیګار په خپل رپورت کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې د دې مرستو ډېرې برخه په داسې پروژو لګیدلې چې عام خلکو یا عام افغانانو ته ګټه نه رسیدلې. د افغانستان حکومت بیا دریز لري چې د دې لپاره چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې واقعي د افغانانو په ګټه تمامې شي هغه باید د افغان حکومت له لوري ولګول شي. امید ظهیر مل تفصیل راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر 1.8 میلیارد ډالر خودلای شي. د 2008 څخه تر 2019 کلونو د امریکا د 1.4 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوې دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی او ډالر څخه 2.4 میلیارد به ګټه لګول شوې دي. راپور زیاتوي دا پیسې د خوندزوی او روختونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامی تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوې چې تر ګټه نه ده اخیستل شوې، یا هم ویجاړ شوې او یا هم له منځه تللې دي. د سیګار له قوله ډېرې هغه ودانې یا هم تاسیسات چې جوړ شوي او ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او همداسې پاتې شوي په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوری ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار له درې میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 1.4 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالر له ارزونې معلومه ولې شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر څېړونکي جان سوپ کول قول لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډیره برخه په داسې ډول مصرف شوې چې افغانانو ته یې ډیره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ول د مرستو بهیر هم رون نه و.
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 1.8 میلیارد ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.5 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیایي ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مصرف شوی دی.
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
سره له دې چې امریکا ویلي له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي، طالبان د دې تړون عملي کېدو ته هیله مند دي. د افغانستان حکومت چې له دې تړون اړخته شوی وو وایي دې لوزنامې د افغانستان خلکو ته کومه ګټه نه درسولې. د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون پرون یو کال پوره شو، خو افغانستان لا هم د سولې او ثبات لارې ته نه دی سیخ شوی. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د بنو نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال لړیو اونیزه خبرونه تور تمونا هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
پاکستان جمهوری غورځنګ او جماعت اسلامی د فبروری پر 20 په پیښور کې په غونډه کې پریکړه کړې چې د سېنات پر راتلونکو ټاکنو کې به د یو بل کاندیدانو ته رای ورکوي. د دې ګوندونو مخکښانو د خپلو کاندیدانو د ګټې هوډ ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې جماعت اسلامی د پاکستان د اوسنی حکومت پر ضد د پی ډی ایم له سیاسي تحریکا لری پاتې شوی. بل پلو حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي د سېنات په انتخاباتو کې به اپوزیشن ګوندونو ته ماتې ورکوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
پی
پیخور کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبای صدر انجینیر همایون خان پزه کې د فروری په 20مه د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم غړو غونډه شوې چې پکې پی ڈی ایم کې شامل جماعتونو او جماعت اسلامي هم د دوی سره د سنت پټاکنو کې د یو بل د ملاتړ اعلان وکړو. مخالف ګوند جماعت اسلامی پی ڈی ایم کې شامل نه دی خو وایي چې سینټ ټاکنو کې د پی ڈی ایم سره اتحاد کړی دی. د خیبر پختونخوا نه د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان مشال لیډو ته وایي چې نه یوازې مخالف ګوندونه خپلو کې یو دي بلکې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خفغړو یو فارورډ بلاک هم جوړ کړی دی او د هغوی د حمایت هم دوی دعوی وکړی.
پی ڈی ایم خلق پر جماعت اسلامی امیدوار لا ووٹ ورکی او جماعت اسلامی ایم پی اے گان یا ممبران صوبائی اسمبلی با د پی ڈی ایم امیدواران لا ووٹ ورکی د کما پوری چھلے انتخابی مفاہمت د کامیاب امکانات تینو مات ډیر زیات کامیاب اختاری د حکومت کے دن یو فارورڈ بلاک او یو بغاوت په واضح په نظر راځي او مونږ سره ام خلق پر رابط
ترمخا مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام فی او عوامی نیشنل گن امیدواران با پا جنرل یا عمومی سوکو ودرے گی او جماعت اسلامی د زنانو او پیپلز گن لد دا ٹیکنوکریٹ سوکے ورکڑے شوی دا. دا جمعیت علماء اسلام فی لخوا مولانا عطا رحمان دا عوامی نیشنل گن لخوا حاج ہدایت اللہ او دا مسلم لیگ نواز لخوا عباس افریدی پا جنرل سوکو دا غشان دا پیپلز گن ٹیکنوکریٹ سوکے لپارا فرحت اللہ بابر اور دا جماعت اسلامی لپارا زنانو سوکے ورکڑے شوی دا. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی صوبائی ویان جلی جان مشال لیڈو تا پدیاق لول چی خیبر پختونخوا پا صوبائی کچا پی ڈی ایم اور جماعت اسلامی خپلو کے سلا شوی دی او تم سرگند اکڑا او پا مرکزی کچا ہم دا دغشان اتحاد امکان سرگند کلو
صوبائی سطح باندھے تو پی ڈی ایم جماعت لو پارلیمانی پارٹی خبروں کے کہنا اصل لو دایو فارمولا طے کا ہو صوبائی جماعت تھا بے مرکز تھا واسطہ لشو دایو خود سے بوندے فیگر چیزی تقریباً 44 برابر شدہ سے کتی بیل بیل بلا رہے آئے پارٹی بخل خپل ووٹو نمبر چلو کمیں بے چانس با 100% بنو.
بلخوا دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش د مصروفیت لوجې ورسره پدې خبرې اونې شوې خو پرونی خپل یو بیان کې ویلې چې سنت ټاکنو کې د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف ګټه یو ښکاره حقیقت دی او مخالف ګوندونه نشي ګټلې او نو حکومتي غړو کې اختلاف شته دی. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې 1100 د سنت سوکول لپاره خپل شپږ امیدواران د جنرل سوکول لپاره ټاکلي دي چې پکې شبلی فراز، محسن عزیز، زیشان خانزاده، فیصل سلیم، لیاقت خان ترکه او تاج احمد افریدی شامل دي. د غشان د زنانو سوکول لپاره سانیا نشتر او فلکناس چترالی ټاکلي شوی دي. د کمشمیر اډلو لپاره ګوردیپ سنگ او د ټکنوکریټ سوکول لپاره دوست محمد محسود او ډاکټر همایون مومن ټاکلي شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پاکستان د نور برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د ماشومانو غیر رسمي یا کمیونټي سکولونه شته دي. دا سکولونه له 1915 کال راهیسې کار کوي. د دغو سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومانو ته تعلیم زمینه برابر شي چېرته چې سرکاري سکولونه نشته. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دې ترڅنګ د دوی د نوکرو چارې صوبې ته سپارل شوې چې په دغه اړه هم دی اندېښنې ښیي. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیا وایي د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوې او د استادانو د نوکریو مستقل کولو پریکړه کې له تادای کار نه اخلي. دا چې کمیونټي سکولونه کله جوړ شوي دي، دا څرنګه کار کوي، د استادانو ستونزې څه دي او حکومت په دغه اړه څه دریځ لري، دا هر څه د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډوکیشن فاونډیشن یا این ای ایف چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پختونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وایي چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دي 900 سکول دي او تقریبا 70,000 بچي ورکی دي. دا مو یو کو ایجوکیشن دی چې میجورټي سکول نه دي دا جنکه دي. تقریبا 35 ڈسٹرکٹ کی دا سکول دی 2007-08 نا تل ڈیٹا فوری دا فیڈرل منسٹری انڈر چلی گی.
د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونو زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولی. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخوا او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای ځای او ودانۍ لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او NCHD یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانې کار کوي.
دا بیکس زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره ښوونکي خزي دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټرې یا سکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډې کې د یو کمیونټي سکول استاذه رابعه ترکزی وایي چې د تیرو 9 میاشتو نه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
ماشومان در ادنا نواره تر پینځمه پورې موږ سره سبق وایي. خو قابلان هم دي د کورونا وجره نه د دې وجې د ماشومانو تعداد هم کم شو او په سبق هم ډېر خراب اثرات لکه پرېوت. مشکلات خو دا دي چې یو خو د دې بلډنګونه نشته د حکومت په طرفه. خپل ارضي دا کچا کوټي دي چې چا وسکیږي پخې جوړې کړي. موبایل په نیچر نه دی ورکړی شوی لکه د اوبو نظام دا ورکې نشته دی. تنخواه هم زرنی او بل کمه ده او بس په دې تمه چې سوبایو حکومت ته حواله کیږي چې درنه ورکړي نو بیا تنخواه غانی په لکراولی کې هغه د سی شپږو میشتو راولی کې دوه نه میشتو کټ کې دوه نه میشتو یو نیم کال کال په کې تیر شي او بس وای چې د حکومت ته حواله کیږي او تنها غانی دي کیږي نو په دې ته په خلکو عمرم تیر شو او نن نو کارای په شولې او نه رلا دا مشکل حل کړل.
مظاهر حسین عرفانی وای چې د نوکرو د مستقله یا ریګولرایزیشن او د تنخواه غانو د نه ملاوي دوه خلاف کې په اسلام آباد کې درې واره ધરنه کړي. دی وای لومړی پرلد دوی په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت پینځه سلوېخ ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي درنه وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکری مستقلی شي. خو بیا هم داسې ونه شول نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وایي د 2000 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به سوبو ته سپاري چې دا غیر په دیخوا ورباندې کار روان دی. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. دا هغې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پروجیکټ 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل ته وکي ډیسیژن وشول چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ د صوبو دا به صوبو ته ځي. څلورو صوبو کې کلیئر ویریفیکیشن وشول اوس مارچ پورې دوی لپاره به صوبو کې پالیسي جوړه شي. دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو
تک پالیسی د سبو کې ایمو په خلاف جوړ شو لر نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د سبو خلاف در نه غو
هم د خستونزو ته په اشاره شاهد علی ویل چې دغه فیصله لامل د خپل مستقبل په اړه دوی لغیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان سبو ته خو ورکوي خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د اتلسو او پنځه ویشتو کلونو راهیسې کار کړی خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی ځکه چې زمونږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکریو مو ونه باسي
وہ بچ جائے اور تم ان کو اکثر پابند کریں گے کہ وہ آپ کو نہیں نکالیں
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعات و سلاحکار کامران بنگش تا جنوری پا دیرشما مشال ریڈیو تول چې د کمیونٹی سکولونو چاره صوبائی حکومت ته سپارل شوی او تر سوچی د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده نو پاغی کې لتا دے کار نه اخلي د زیات کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي
سب پروجیکټس کې امپلایز د غیر ریګولرایزیشن ایشو د زکه چې د غیر ریکروټمنټ ٹریک ریکارڈ هغه اکسیسیبل نه ده په هغه کې خو اف کورس چې دا د صوبائی حکومت مینډیټ دی چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن دی دا به صوبائی حکومت ته راځي خو کم ځای کې چې صوبائی حکومت هغه چې پری ریکوزٹس په پوره کوي نو هغه انشور کول ضروری ده کما فیصله چې شوی دا غبه منو ان تسلیم کیږي خو صوبائی حکومت هاب هازارد سنه کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په میرټ باندې ریکروټمنټ شوی دی کم امپلایز دی کم ماډل سکولز دی دا غي انفراستراکچر دی چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز ناراضي
د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزیوای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خدي خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمین نه مخکې دی انیشیټیو هم دا چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشتا ال تکيبه یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان دوی مشمانو ته به سبق خي ولې چې په دې وخت کې دونیم کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي انفورمل سکولونه د دینه ماشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فورمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکټ ورکی خو هغه فورمل سکولونه دا ماشوم اکسپټ کوي نه نو دا خو یو عمل دی یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم خو د دې چې کوم میکانیزم دا د دې چې کوم سټراکچر دا په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا ویش نکم ماشومان لسکولونو نه بهر دی بیا په صوبه کې په زمشو قبایلی ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پریښودو شره 3% ده وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمی دی د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړ کړي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العلوم دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې پر ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکرار بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او په سه شنبه د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سلګونه او پاکستان کې زرګونه داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګرانې لري خو بې روزګاره دي دوی حکومت غواړي چې د روزګار بندوبست ورته وکړي دوی وایي د 10، 12، 14 ډیګري لرونکو بے روزگار کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران دي او ځکه نو دوی کوښښ کوي چې د روزګار د کاروبارونو شروع کولو لپاره ورته قرضې ورکړي اسرار العالم مومند رپورټ راکوي
د پېښور ظاهرشاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګه کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګري لرونکي کسان بې روزګاره ګرځي ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړې دي. کنه او درې درې پوسټونه په باډني کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ دا کوم دی هغه اپلای کړې ده. ایجوکیشن کې 23 کړې ده. په میتھس کې 50 ډاکټران دي اپلای کړې ده. په فزیکس کې 9 دي. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، پروگرامنگ کی 61 دی، اوغا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چاستری رشید جان چې په 2000 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ڈی کړي، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بے روزگار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګورو چې بیا بغیر نه کریټیزم او ګرانین ډېر زیات ده، نو دا سره چې سروایول به ډېر ګران شي. نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی ایسوسیشن مشر ډاکټر شیرابزل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړي دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغېږي، تقریبا هر کال کې دی په زرګونو ګریجویټ فارغېږي. نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده. دیو دین موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان په خپل کاروبار شروع کړي او په خپل خپل باندې ودرېږي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې رتیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان دان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
است افغانان سوال بیشک چپا
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی
دوست مکلن مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدراعظم
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.